ان صبح بخیر.
ډیره زیاته مننه امید مرسمان دوستانو د یو ساته خبرونه د امان الله مرسي په تخنیکی همکارې وړاندې کیږي. او لکه څنګه چې امید مرسمان ویل، د افغانستان شمولیت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې په دې خبرونه کې د موضوعاتو په سر کې ده. د افغان حکومت چارواکي وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب افغانستان ته فرصت برابروي چې د پانګونې د جذبولو نوي اثر ته دا هیواد داخل کړي. د نورو مهمو نړیوالو او سیمه ییزو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب به افغانستان ته زمینه برابره کړي چې د پانګونې د جذبولو نوي اثر ته دا هیواد داخل شي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد اقتصاد په سلو کې څه د پاسه دوه وده وکړي. همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون لپاره د کینیا پایتخت نایروبي ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صادراتو په مخ کې به د 122 هیوادونو بازارونه پرانستل شي. د وی د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب په اتفاق د آراو منل شو. او زه غواړم د تاسو د ریډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته د دې بری ځکه مبارکي وایم چې غړیتوب د رایو په اتفاق تصویب شوی. یو هیواد هم کولی شول مخالفت وکړي، نو ځکه یې اهمیت موږ ته ډېر دی. افغانستان د 2004 کال د نومبر میاشتې راهیسې د تیرو لسو کلونو هلې ځلې کوي چې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونۍ غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې 80 غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130 نورو عسکرو د استولو پلان ومنه. د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون دیرلین وایي له افغانستانه د ځواکونو د ویستلو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و او طالبان دغه پلان زړور کړل. اوسمهال 850 جرمني عسکر په افغانستان کې دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د افغانستان د دفاع د وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو، ګډوډیو او نوي جوړ شوي راډیو خبر دي او ډېر ژر به په دې ولایت کې د یادې ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. او د خار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلی خمری کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری ویل دغه پروژې د پلی خمری په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه هم کوي. ښاغلي نادری ویل چې د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي. او دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق سره تصویب کړ. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک مسوده د تیر دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه. د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه عملي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف تشویب شوی دی. نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهه النصره څخه تل نه رانیسي او بیلابیل هیوادونو ته ویل شوی چې د برنته شو کسان د خوشکولو لپاره دی د غډولو ته پیسې نه ورکوي. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په لیک کې ویلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه عملي کړي دي. جان کری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو یې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بل خوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر دغو خبرو پر اساس کېدای شي چې پر ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکي جنوري میاشت کې پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته ورسېدل چې خپل منځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیا واستوي. یو اسرائیلي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ کتنه کې شوې. ترکی چارواکي دا کتنه تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورماله کولو په اړه دې تر اوسه کومه موافقه شوې وي. ترکی مقامات وی په دې اړه خبرې اترې دوام لري. د اسرائیل او ترکیې ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوې دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک د عراق د برخې مسؤول فرید بلحاج ویل دا پور باید د روان میلادي کال له پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورکړل شي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالی او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد پر پوځي عملیاتو زیات لګښتونه کوي. او د بوسنیا هرزګوینا مشران وایي دا هیواد د راتلونکې میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپل درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیې په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړی و، خو جرمني او برتانیې د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل 2015 کال پورې ځنډولی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان شاملېدل به د دې هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او د نړیوالو پانګوالو سره د اړیکو لپاره به ورته نوی اثر پرانیسي.
که هر څوک موږ دستونه جوړی او هغه د ډبلیو ټي او وځوي، نو موږ کولی شو چې دې سره په دریو څلور لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا هم اوري چې د افغانستان له کلونو راهیسې د نړیوال سوداګریز سازمان د غړیتوب لپاره هڅه کوله. په دې اړه د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښنه لري چې له رواني ناروغیو سره مخ دي.
د هغو ستونزو پر بنسټ چې زموږ په ټولنه کې وجود لري، د سرې میاشتې په مرستون کې 80 تنه ښځې وجود لري چې رواني ستونزې لري.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې امریکا وایي کېدی شي د راتلونکي جنوري میاشت په ترڅ کې پر ایران باندې لګول شوي بندیزونو کمول پیل کړي. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کلی زرغږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړی شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په کابل، افغانستان او ټوله سیمه کې په سفر ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګونو د راجذبولو نوي اثر او دوران ته داخلوي. د صادراتو پر وړاندې د 122 هیوادونو دروازې پرانیزي. افغانستان د سوداګرۍ نوی اعتبار ورکوي او له ګاونډیو هیوادونو سره به د سوداګرۍ او ترانزیټي لانچو په حل کې اسانتیاوي رامنځته کړي. خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له دې فرصته په سم مدیریت سره کار واخلي. سلطان محمد سرور او د موضوع جزئیات.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند ازادي راډیو ته وویل چې له څو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل سو. ښاغلی مومند د هغو ګټو او اسانتیاو په هکله چې افغانستان یې د دغه سازمان د غړیتوب څخه ترلاسه کولی شي وویل:
او په منطقه کې زمونږ بعضې همسایګان دي چې هغه د ډبلیو ټي او وځو دي، لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین، چې دا هغه مهم غړي دي د ډبلیو ټي او. نو که مونږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټي او د 5مې مادې د ګاټ 5مې مادې او د PFA موافقتنامه چې ده، د دې په اساس باندې مونږ کولی شو خپل ټولې ترانزیت ستونزې د وزم لکتونو سره حل.
خغلی مومن زیاته کړه کچیرې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لانجه رامنځته شي نو دغه هیواد کولی شي د ډبلیو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. خغلی مومند وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي.
افغانستان مارکیټ د دنیا بس رسیدلی چې دی وزیر سره موږ کولی شو یو سر درش کې مملکتونو ته خپل صادرات دي درش کې کېدای شي یو مملکت کې موږ لس دولس مارکیټ وجود لري.
د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند زیاتوي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي که وغواړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي چې افغانستان کولی شي په خپل دغه اعتبار سره کومې ستونزې چې د ترانزیت او د خدماتو او اموالو د سوداګرۍ په برخه کې له دغو هیوادونو سره لري مطرح او د خپلو ګټو په باب ورسره خبرې وکړي. کاغلی مومند وویل چې د ایران د سوداګرۍ وزیر پرونی غونډه کې له افغانستان غوښتي چې د ډبلیو ټي او د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې پاکستان چې لا دمخه د ډبلیو ټي او غړی دی د افغانستان د غړیتوب په وړاندې ځکه کومې خاصې غوښتنې مطرح نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط او هغه امتیازات چې یو بل ته ورکوي او راتلونکي تجارتي امکانات ډیر پیاوړي دي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لویه لاسته راوړنه ده خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلی دي افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی خو که چیرې مدیریت سي که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي په دې معنا چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنا که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او ویې نه منو چې ډبلیو ټي او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لرو یې خپلې دروازې پرانیزو نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي. دغه سازمان په 1990 کلونو کې د ګاټ یا د ګمرکي تعرفې او سوداګرۍ د عمومي توافقنامې په اساس په نړۍ کې د سوداګرۍ د ازادۍ لپاره تاسیس شوی چې افغانستان یې 113 غړی هیواد شو.
و امریدل چې افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. چارواکي د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کولو یو لویه لاسته راوړنه ګڼي خو چې د هیواد اقتصادي وضعیت او سوداګرۍ پراختیا لپاره لارې پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د دې سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټور تمامېږي. هغه په ځواب کې وایي
مسله زمونږ د ترانزیت ده چې موږ ترانزیتي مشکل لرو او په منطقه کې زمونږ دا جام پیغام دي چې هغه د ډبلیو ټي او غړي لکه پاکستان تاجکستان هند چین چې دا مهم غړي دي د ډبلیو ټي او نو که موږ وضعیت واخلو زمونږ د ډبلیو ټي او د پنځمې مادې د ګاټ پنځمې مادې او د پی ایف ای نو سیټ فسیلیټیشن موقت عمل چې ده د دې په اساس باندې موږ کولی شو خپل ټولې ترانزیت ستونزې د وزم له کتنو سره حل کړو. اوله ګټه یې دا ده چې موږ نور که هر څوک موږ ته ستونه جوړوي هغه د ډبلیو ټي او وځوي نو موږ کولی شو دې سره په دریو څلورو لیول باندې خپل مشکلات حل کړو. او که مثال په دغه دوه درېو څلورو لیول کې لاړ کېږي باید موږ د ډبلیو ټي او د حل مناجات سیستم دی هغې ته وي چې د دنیا قوي ترین د حل مناجاتو سیستم دی او تر اوسه پورې بیا هم داسې مسله نه ده راغلي چې هغه تطبیق خواته نه وي. دوهمه غټه مشکله چې اوس موږ داخلي ریفارم زموږ قوانین دې ته نه اوږدوږه چې خارجي سرمایه ګذاري یا اسانه په افغانستان تر راشي اوس موږ تقریبا د دې قوانین او مقررات د نوي جوړ تل پرې پیر څو کلمه کې او هغه انشاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم پنګ لگاونی په برخه کې تاسو ویلی دي چې د پنګ لگاونی زمينه مساعده وي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولی سئ د بهرنیو پانګه لګونکو لپاره؟
پانګوال چې کله یو مارکیټ ته ځي د پانګې اچونې په خاطر باندې هغه دوه شیان ته ځي. یو د هغه تجارتي رسک ورته ویل کېږي، یا کمرشل رسک دی یا خطرات دي، او یو د هغه چې کله کمر تجارتي یا سرمه د پانګې اچونې خطر کم وي او د هغه ګټه ډېره زیاته وي، نو هغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي. ځکه دلته ګټه ډېره زیاته ده. افغانستان کې دا د تجارت ګټه چې ده یا دغه رسک دی دا ډېر زیات کم یعنې ګټه ډېره زیاته ده ورته که دلته سرمایه ګذاري چې موږ د منطقې او د دنیا په دې سوګي کې پراته یو چې زموږ شاوخوا درې ملیارد خلک اوسېږي، سرمایه ګذار چې کله راځي هغه د افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري. هغه زموږ په خوا کې د چین غوندې یو غټ مارکیټ دی، هند، پاکستان او همداسې د منځنۍ آسیا بچمون د ایران او دغه چې تقریبا 400 میلیونه خلک دي، یو دیخوا د هند 1.3 ملیارد دی، همداسې د چین چې 1.5 ملیارد خلک دي. دلته په افغانستان کې توکي تولیدوي او هغه ترجیحي تعرفې چې موږ ته دغه مملکتونه راکوي، مثال اتحادي اروپا، امریکا، کوریا، کاناډا، جاپان، هند، همداسې ایرویشن کمیونټي چې ژبې کې بلاروس، قزاقستان او روسیه ده، دوی د دوی نه استفاده کولو سره په افغانستان کې تولیداتو کې هغه مارکیټ ته چکله دي، دوی باندې ګمرکي تعرفې نشته. نو دغه یو ښه فرصت موږ سره په لاس کې یو ښه فرصت دی او موږ په سرمایه ګذارانو باندې دلته موږ غواړو چې دغه ښه فرصتونه وي. افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریبا $3 ټریلیون دی، دوی کولی شي راشي په افغانستان کې
مومن صاحب. وروستۍ پوښتنه وای، د دغه سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی، آیا تاسو څه فکر کوئ کومې ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به حل شي که څنګه؟
پاکستان مذاکراتو تقاضا وکړه، دوی پوهېدل چې موږ دوی سره فسار کې وضعیت لرو، په ایکو کې ورسره وضعیت لرو. هلته موږ دوه مهمه موافقه تعمیل لرو چې یو د سافټاره چې د جنوب آسیا آزاد تجارتي ساحه ده، همداسې په ایکوتا کې زموږ یو تجارتي موافقت نامه لرو. نو پاکستان نه غوښتل چې موږ سره مذاکره وکړي، ځکه پاکستان ته چې هلته موږ کوم امتیازات ورکوو یا هغوی موږ ته راکوي، هغه د دې نه ډېر زیات هغوی ته ښه وو تجارتي لحاظ. یوه دا ډېره مهمه ستونزه مهمه مسله د پاکستان لپاره دا وه چې افغانستان وګرځي، د دوی د چین او د پاکستان تر منځ کې دا اقتصادي کوریډور چې دی، د دې لپاره خام مواد راځي، د دې لپاره برق انرژي راځي، دوی په افغانستان باندې متکي دي. ځکه دغه ټول شیان زموږ او په خپل هېواد کې او زموږ سره چې په منځنۍ آسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي، د دوی نه دوی دا باید په هوایي او دغه اسلامي کوریډور ژوندی وساتي. نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره دلته یو تجارتي امتیاز شته دی، کولی شي دغلته توکي په پاکستان کې تولید کړي او په ارزانه بیه باندې نورو مارکیټونو ته ورسیږي، چې د منطقې د ده د رقیبانو سره خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان توکي ورته دومره قیمته تمام نه شي چې سبا هم رقابت نه کړی شي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټور تمامیږي په دې اړه مو د سوداګرۍ اوسنیو د وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې د رئیس محمد رحیم محمد څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي، 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله او زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه خبريږي، ورپسې د ډرامې اړوند بحث هم اورېدلای شي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده، د امریکا ځانګړي ځواکونه یو ځل بیا د افغانستان ناکرار ولایت ته داخل شوي دي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې د امریکا او نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی، امریکا او بریتانیا لږ تر لږه 4 پوځي واحدونه په هلمند کې ځای پر ځای کړي دي تر څو له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. وال سټریټ جرنال زیاتوي په تیر یو کال کې طالبانو لږ تر لږه د هلمند 4 ولسوالۍ نیولې دي او حتی د لشکرګاه تر غرونو را رسېدلې دي. د ورسپانې په وینا په تیرو دولسو میاشتو کې د هلمند په جګړو کې حد اقل 2000 افغان سرتیري وژل شوي دي. وال سټریټ جورنال په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په وینا لیکي چې امریکایي ځواکونه دې ته لومړی توپ ورکوي چې لشکرګاله طالبانو وسطي. ورسپانه وړاندې څرګندوي چې په سپتمبر کې د کندوز ښار ته د طالبانو ننوتل یو ستر ټکان و. امریکایي ځواکونه په هلمند کې وایي چې هلته نوې هڅې د کندوز د پیښې په څیر د ورته حادثې د مخنیوي په خاطر کېږي. وال سټریټ جورنال بیا لیکي د افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو بیا مداخله او د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ په ورته وخت کې خطرناک دی او ښه بېلګه یې د کندوز ده چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال هلته پر روغتون بمونه وغورځول او حد اقل 40 تنه پکې ووژل شول. د وال سټریټ جورنال په وینا هلمند ولایت طالبانو ته ډېر مهم دی ځکه چې هلته کوکنار کرل کېږي او دا د طالبانو مالي سرچینه ده. نو که طالبان په هلمند کې مات شي د هغوی د مالي سرچینې مخه به ونیول شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د امنیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دې ورځپاڼې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د پوځیانو عملیاتو ته اشاره کړې ده او لیکي چې دغو عملیاتو دې ته لاره هواره کړې ده چې پاکستاني طالبان افغانستان ته مخه کړي او د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم پسې خراب کړي. نیویارک ټایمز د پاکستاني طالبانو د یوه مشر مولانا عبدالعزیز په وینا لیکي چې ویلي دي په پاکستان کې دوی په ډېره سختي فعالیت کولی شي نو ځکه مجبوره شوي دي چې له افغان طالبانو سره نږدې شي او له افغانستان خپل عملیات تنظیم کړي. مولانا عبدالعزیز هغه څوک دی چې د اسلام آباد له لال جماعته په برخه کې تښتېدلی و او د همدې لپاره په مولانا برخه مشهور دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د خبریال او څېړونکي سلیم صافی په وینا خبر ورکوي چې پاکستاني طالبانو له پوځي اړخه ماتې خوړلې ده خو د هغوی نظریه نه ده ماته شوې او افراطي نظریه کولی شي چې یو ځل بیا په څه بدلون په سیمه کې سر راپورته کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمون غکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په منځنۍ سپه 1296 پټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هغو خزو او انجنونو وضعیت چې له رواني ناروغي سره مخ دی او د واټونو په سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې په دغه میرمنې د یوې شمېر نارینه او لخوا جنسي تیری هم کیږي. د یاد کمیسون کمشنر سریا سبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې د دغو خزو او انجنونو ساتنه د دولت دنده ګڼي چې وایي هیڅ یو دولتي بنسټ مسؤلیت اخیستلو ته هم چمتو نه دی. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه شان خزو درملنه ته چمتو دی. اجمل تورمان په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سوریا سبهرنګ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل داسې موارد هم لیدل شوي چې دغه ښځې او نجونې چې د خپلو کورنیو د قبول وړ نه دي په واټونو کې د نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری شوی دی.
دخترایی که اینا مشکل روانی دارن،
جونی چی روانی تکلیف لري او کور نه لري، په دې برخه کې یو جوړه اندیشنه موجوده ده. په دې معصوم جنو جنسی تیری کیږي او د واټونو پر سر حمل اخلي او هیڅوک هم مسؤلیت نه اخلي. دا د دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته د شهروندۍ ټول حقونه تضمین کړي. د انجلی چې کور نه لري او هیڅ یو بنسټ هم مسؤلیت نه اخلي چیرې ولاړسي
نمیګره درې قسمت ای کجا باید بره.
میرمن سبهرنګ وایي چې څه موده مخکې یو انجلۍ د ورته ستونزې له امله په کندهار کې د کمیسیون سیمه ییز دفتر ته مراجعه وکړه او هغوی له ناچارۍ هغه د کابل مرستون ته راولېږله. د رواني چارو کارپوه شرف الدین عظیمی په ښځو کې د رواني ناروغیو عمده لامل فردي کورنۍ او ټولنیزې ستونزې ګڼي. د ښځو چارو وزارت هم په ټولنه کې د داشان ښځو شتون تاییدوي وایي چې په دې برخه کې دوی هڅې کړي خو یاد وزارت د داشان ښځو له ساتنې اوږې سپکوي. د دغه وزارت د ښځو د ملاتړي دفتر مسؤوله نازیه فیضي وایي دوی یوازې د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او په رواني ستونزو د اخته ښځو او نجونو ساتنه له دوی سره ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې دوی په مرستون کې د همدې ستونزو د درلودونکو شاوخوا اتیا ښځو او نجونو ساتنه کوي. د دغه ټولنې ویان میرام صداقت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جرمی یا سیاسی حقوقی او جنایی پیخه که دخالت نکوی عمدترین وظیفه دی پیخ سره مبارزه ده، مگر موږ متاسفانه دی هغو ستونزو پر بنسټ چیز موږ په ټولنه کې وجود لري. پس د سرې میاشتې په مرستون کې اتیا تنه ښځې وجود لري چې دوی رواني ستونزې لري او سرې میاشتې د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړې.
و موږ غوښتل له یو شمېر هغو ښځو او نجونو سره هم چې په رواني ناروغیو اخته دي مرکې وکړو، خو د مرستون د مسؤلینو لخوا اجازه را نه کړل شوه. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې هیڅ یوه اداره د دا شان ښځو په وړاندې مسؤلیت نه اخلي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په رواني ستونزو د اخته ډېرو دا شان نجونو او ښځو درملنه یې کړې ده او د نورو د تداوۍ په برخه کې هم ژمن دی. د دغه وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اگر در ما به شفاخانه مراجع شود
که مشت از مش رختونونو ترجیح کړي، د عامې روغتیا د وزارت دا مسؤلیت دی چې که پایواز ولري او یا یې ونه لري تر درملنې لاندې ونیسي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل کیږي او ډېر ځله د دوی په وړاندې د کورنیو په اخلاقي فساد د ککړو نارینو او حتی د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د زور زیاتي او تاوتریخوالي راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د دغو ښځو او نجونو وضعیت ته چې په رواني ناروغۍ اخته دي په خپل وخت سره سمه رسیدګي ونه شي، دغه موضوع به په هیواد کې په یوه جدي ستونزه بدله شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
متحده ایالات کې د شراتون کې جنوري میاشت پر ایران باندې لګول شوی بندیزونو کمول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د شوي اټومي توافق ژمنې عملي کړي دي. هغه څرګندوي چې کوم اقدامات چې تهران کوي هغه شفاف او د تایید وړ دي. سلطان محمد سرور د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدی شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لري کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لري کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لري کیږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکوي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوسمهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برطانیه، فرانسې، روسیه، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي. اوس ښکاري چې امریکا په راتلونکي جنوري میاشت کې د بندیزونو لری کولو ته مخه کوي.
و امریدل چې متحده ایالات کې د شراتون کې جنوري میاشت هغه بندیزونه لری کول پیل کړی چې پر ایران یې لګولې دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې د متحده ایالاتو کانګرس ته کړې ده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ سپا او اف ام سل اشاریه پنځه سپا سربیره د ازادي رادیو پر وپن هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغږونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ او ورسره د ډرامې اړوند بحث اوریدلی شئ. خو اوس ستنی مجیدی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد په سلو کې څه د پاسه دوه وده وکړي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2016 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. افغان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي او پراخ عملیات پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په توافق سره تصویب کړه. متحده ایالات په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دا هیواد او ترکیه په ابتدایي شکل موافقې ته ورسېدل چې خپل منځي اړیکې بیا نورماله کړي، خو ترکیه وایي چې په دې اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. او نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. او اوس هم یو کلی زرغږونه.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینو رنګوي. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ثابت څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب زخمې ګنډل غواړي؟
هو وروره، ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښي خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسي پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی، نه به دې ګنډه.
بس لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصېږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله شوې؟ ولې غلی شوې خور؟
زرمینې ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب له سوفې راولوېدم، سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې له سوفې لوېدلې اوسې.
نه نه بله خبره نه ده، له زینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه هغسې خبره نشته. اخ سر مې
بس دا دی لږ پاتې دی، نوره نو پټې پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
هسې چورت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چورت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوامې درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه سي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده، خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخي ښه کېږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې.
خدای په امان.
په مخه مو ښه.
صابره وروره سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې، دوا دې وخوره که کېږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هېڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم، اوس به زه د هغوی خوښ شم. های های چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزن ډېده؟
دلاور خانه
څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی سیده، څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور دخوا په بیړه روان و، یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه، هغه ورندار مې د نیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نیم ته انتظار کوي. خیر دی، رابسي، تشویش مه کوه. ما ته څامرو خدمت وي دلاور خانه.
نه کور دې ودان سیده، راځه چای به راسره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسي، هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی، هلته روان وم، ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکړم، لاړم. د خدای په امان.
ښه، ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره د نهیم درک معلوم نه شو؟
نه، ټول کلی خبر شو. مخکې سعید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کوره ورختا ووت، ښځې م ورسره وي. ګوره صابر ښه ونه کړل.
نهیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې او ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نه یې نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یې.
لا حول ولا قوة الا بالله، ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه؟ غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایې چې ژبه اوږده شوې ده.
غلی شه نو.
ښه نه دی، غلی شوم. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شي کله به راشي؟
زرمینه چیرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرله،
د هغې پلوي به نه راته کوې. چیرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغی ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ تا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته یې بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیستی، نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
اوف، شفیقي ورنداری، وی نه ویل چې په کوم خوا یې ولیا؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه د دوی خوښ شم.
ودرېږه نعیمه، تا ته ویم صبر وکړه.
سرانو صاحب دامې خورده.
ښه، خورې؟ هغه چوکۍ باندې کېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې، زه به درته ووایم. ستا ورور د عریضه راوړې وه، پکې لیکلی دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلې او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
هو، خو نه نه، زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه، رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی. ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې. دې سړي له اوله همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب، وبخښئ. ښه خو ورته ووایه زرمینه خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهېږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 401 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب، نه پوهېږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کېږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه، زه داسې نه غواړم، خو ما.
ښه، دا وروستۍ خبرې دي. خورې، ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې، ټولې خبرې ورته وکړه.
هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پرته ده، وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړه چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغه ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند یې ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صبر اورورا اوس پس کوم
څوک یې
موږ یو هیله او زهره
وی ښه وی ورکه څه دروازې ولې نخلص سيجي السلام عليكم
وعليكم السلام
اتسنى يا سي اتسمنا در پسي خفا شوي مام
مقام در پسي خفا شوي وفرداني ذكر اغلو رازي چه لو بمكو هو رازا دي لما رغواتا حال تا خاتي هم نشتا
خسام رو كزوري زد دروازة پوري کم
هي فرداني تول اخبر قوتا نرازي
نمی پریدی طول او راز دکور کارونه را بندی کوی
هی رختیا او سکر خشوه ده هقا غوا چه و حلی و
هو ایلی او سکر خشوه یما پویگی دوم را اکلاک او و حلم اینه هیستا و چه حلم ایلی خونزی تازی
نه نزو
اولی تازم خونزی تا نپریدی
نه امتیانو نخلاص شو رخصت شلو مو خدا اولی بوارک توب کی واده نده کرای چه خوانزای را نو پاتشی دست مو وای ورطا هم اخپل خفه ده توی نور هم خفه کوی
هو دیر می زیرا تنگ ده یو رز می ده خوانزی جمعی و اغوستلی خوانزی تت لما پیر توی را نو بستلی ویلی ده خوانزی پزای پا خوانزی تا لارشا ده کور کردی کوا نور نشت لی
او سوم را خفه ای رزا چی لوبی و کو خبه شی
خب پویگی چی مزده کرشی بیام از موگ لوبی و دخلا مخرا یادیگی
خب رزای چی گره کار نکو
سمده آقا ونه با مجر بی
خب یو دو دری من نکی
یو منوشی که کولای سرمی
هی در نگه او میگی ولی ولی فرزانی سر دخو کی
نه سر میرا بندی و گرزیده اوی اوف سرمی پویگی مور و پلار می خبر ندی او رس کرونه ولی وام چول دوم رو بیری دلی و دیای ما تا ویل سی چه تا با نوائی
هی رختیا ستا مورم ناروغه ده صبر ماما لی کلینیک تا بوتلا تکرای پا مینو و
اتسا اولی پا مور می زشه بی و
خیلی زمش را فرسانه
پا مور می زشه بی زوری
حالا فرسانه مالی که کار آقای
هو
بل سر را مور سر دای
اوی تا بندی را وطو لیما اوز بچه را دوائی سلارم
هی فرزانه اولی منده وحی وی فرزانه سمره اوی ریدله هیلی داولی
بله درنو اوریدون کو السلام علیکم تر نو بجو پوری په پاتې خبرونه کې زه یوسف زدران او تخنیکی همکار میرامین کاکړ ستاسې سره یو او موږ د جمعې پورز دا وخت بیل عموم په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث لرو تر ټولو لومړی زموږ نیکی هیلې ومنئ درنو اوریدون کو د یو کلی زرغګونو ډرامې په یو سلو نه ویشتمه برخه کې تاسې واوریدل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي موضوع تر محکمې رسیږي زموږ د دې اونۍ پوښتنه هم دا وه چې که د شخړو څه دا ډول پیښې رامنځته کیږي څه باید وشي ستاسې غږیز پیغامونه هم په دې اړه رارسېدلي درته خبرو خو په خبرونه کې ملمه هم لرو د ټولنې د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړی رضا خان باوري نظر هم په دې اړه اخلو باوري صاحب ستړي مشي بخیر راغلی
مننه بسم الله الرحمن الرحیم زه په لومړي سر کې زدران صاحب تاسو ته تخنیکی همکار کاکړ صاحب او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیله او
مهرباني وعلیکم السلام خیر اوسې
رزم ستاسو پښتنې ته
وروسته موضوع ته رزم اوریدونکو ته شمیرې هم بیانوم ځکه زمونږ اوریدونکي موږ سره مینه لري چې دوی هم تماس ولري نو اوریدونکو ته ویل غواړم چې که تاسې هم د تاوتریخوالو یا قانون نه پلي کېدو او د حقونو د تلفیدو په وخت کې څه دا ډول پیښې رامنځته کیږي څه باید وشي نظر لرئ. 0992035540 بل شمیرې 0928225550 ته اړیکې سره ونیسئ. باوري صاحب ډراما مو واورېده، تاسو مخکې موضوع واورېده، یو عمده پوښتنه چې راولړیږي ممکن د ډیرو خلکو په وړاندې یوه عادي وړه پیښه وه خو تر محکمې رسیږي، څه نظر لرئ داسې موضوعاتو سره باید څنګه چلند وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب څنګه چې تاسو دا ډراما مو واورېدله اوس چې زرمینه چې خاوند یې نعیم ده دا راځي زرمینه په پیاله باندې ولې او سر یې ماتوي، ولې دی دا دومره دومره د خپل یعنی د خسرګنۍ دومره فت او عزت ساتي چې دا تر ډېره حده خپل ورور ته هم دا حال نه وایي چې زه هغه ویستلی یم، دا وایي چې زه له سوپې نه راولېدلی یم، حتی سرنوالي کې هم دا نه وایي چې زه خپل خاوند په ویشتلی یم. دا ډول موضوعات که د اسلام له نظره موږ ورته نظر وکړو وګورو، نبی علیه السلام فرمایي وی چې کله د ښځې او د خاوند او د میړه ترمنځ د هغه ترمنځ ښځې ترمنځ کوم تاوتریخوالی رامنځته کیږي یا ښځه د خاوند حقوقو ته نظر نه کوي، هغه باید اول په توصیه باندې وشي، متقابله توصیه باید یو بل ته وشي. هغه حل شي که نه وي باید بستر یې پرېښودل شي په دویم قدم کې. په درېیم قدم کې باید د دواړو خواو نه یو یا دوه نفره با ایمان او هغه کسان کینول شي او د دې ترمنځ صلح وکړي، او کنه باید اخري نتیجه هم ده چې باید طلاق ورکړي. ولی بدبخت نه چې زمنګ په معاشرو کې ستره بدبختی ده چې زمنګ انجونی په کوچنیوالي یعنی شرعي عمر دانه پر کوي دا ودیږي، دا یو غټ عامل دی تاوتریخوالي ګرځي. او همدارنګه هلته خلک په قانون باندې نه پوهېږي، د ښځې حقوق نه پوهېږي، پېژني ښځه نه پېژني، ښځې د شرعت نگانه چیرې ده، ښځه کوم مقام لري. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وعاشرهن بالمعروف، د سورۃ الناس 9 آیت ده، وایي موږ ښځې وایي له ښځو سره ښه رفتار وکړی، یعنی ښځه د خشونت لپاره نه ده پیدا سوې. الله تعالی چې ښځه او نارینه پیدا کړي وایي ښځه پوشش یعنی لباس د نر ده او نر لباس د ښځې ده، یعنی که ښځه نه وي نارینه ژوندګي نشي کولی او که نارینه نه وي ښځه زندګي نشي کولی. نو باید د دواړه په محبت په خوشحالۍ او په یوه ښه رویه سره یو په ښه طریقه سره یو بل سره ژوند وکړي. یوه بله خبره اضافه کوم، هغه دا چې ګورئ یو غټه ستره بدبختی دا ده چې زمونږ په د خصوصا په جنوب لویدیځو سیمو کې د هیواد ولور زیات اخیستل کیږي. تقریبا داسې ما اورېدلي چې تر 25 لکه کالداري هم ولور اخیستل شوی دی، ولې دا هم یوه بله ستره بدبختی ده چې باعث د تاوتریخوالي
ګرځي. اوریدونکي هم زمونږ سره اړیکې نیسي، یو شمیره بیا هم ورته وایم 0992235540 او بله شمیره 0928225550. لومړی اوریدونکي اخلو چې لکوم ځای اړیکه نیولي او څه نظر لري، مهرباني خپل ځان معرفي کړه او لکوم ځای نه د اړیکه نیولي.
سلام علیکم، همت لپکتیکانه خبرې کوم.
وعلیکم السلام لپکتیکانه. لومړی اوریدونکي ډیره زیاته مهرباني همت خان، په خیر راغلی. موضوع ناتمن خبرې، مهرباني ستاسو نظر کچېر د توتریخوالي دا ډول پیښې رامنځته کیږي موضوع څنګه حل شي ستاسو په نظر باندې؟
ګوره د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، د موږ باید اساس او اصول باید په شریعت او اسلام په چوکاټ او قانون کې. نو ګوره په دې کې شک نشته، جل جلاله په سورۃ النساء کې د ښځو په باره کې مکمل احکام نازل کړي دي. رسول الله صلی الله علیه خو فرمایي یا کومې ښځې چې ستاسو د هغې له بد چلند نه تاسې ناراضه شئ، الله جل جلاله خپله د هغې لپاره درې طریقې ښودلې دي. اول تاسې هغې ته نصحت وکړئ، په نصحت باندې چېرته دا ښځې سمې شي، او که چېرته بیا په دې باندې نه سمېږي تاسو هغې ته ځایونه ور جلا کړئ او یوازې یوازې یې واچوئ. یعنی
دا موضوع یاده شوه، همداسې ده مهرباني مت خان.
په دې اړه جل جل خو چې تاسې که دی ته بیا درېیم وار که چېرته اصلاح نه شوې ته کوي وهل ګورې شریعت خپل انداز ورته درکړی، ښځه باید دومره ونه وال شي چې په هغې باندې زخم جوړ شي، په هغې باندې هغه پرهار جوړ شي، دا په شریعت حرام دی، ناروا ده، جایز نه دی. او که چېرته څلورم الله جل جل خو یا که چېرته وایي ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا من أهله وحكم من أهلها فشيرت الله جزيه وياي كذي بيامكو ما بينك جنجالي أو جديك ما بينك لنجي نو يوضوحها كمان دي خجل كوراني نسي أو دوحها كمان دي خاول كوراني نسي كشير دي سر إسلام كلو سما خبر داو كإسلام نسو الله جزيه
خیر استاد احمد خان زمون ملما رضا خان باوری هم پام دی موضوع باندې خبري وکړي پختنه مستاب څخه داسې د داسې په خوره منستکی په ټوله کې ټول خلک نه په قانون نه په شریعت شاید پوي او کپویم نه عمل کیږي څه باید وشي دا موضوع باید څنګه حل شي
نو بس ما خو درته دې یوازنی لار دا د خلکو د دین نه آگاهی ورکول دي خلک په دین باندې خبرداري ورکول دي او باندی پو حوال دی چې اسلام خجی تا پا اسلام پا چوکات کی دیدن حقوق ورکری دی نو آغا حق سی اسلام ورکری دی زه او تو تو کسی دینه ورشی او کم وقتانی شی دیدی اسلام نا چوکات نا بغیر کوی آغا اسلام نا دا ورکری موگا او تا سی ورکوالا دی ما وقتانا لو طولو او ریدون کونا چې دی باید له اسلام له دین نه ځان ته مسلمان وایو خو له دین نه باید ځان آگاه کړو او له دین نه ځان باید خبر
مننه تاسو د موضوع ډیر ښه تشریح کړه خیر اوسې له پکتیکا نه مو اړیکه نیولې وه ژوندي اوسې بل اوریدونکی ما خلو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي مهرباني خپل ځان معرفي کړه د اوریدونکي اړیکه خرابه ده یو بل اوریدونکی اخلو مهرباني بلې خبرې وکړي استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مهرباني ازادي راډیو د غږ مخبريږي
السلام علیکم
وعلیکم السلام کوم ځای نه اړیکه نیولې او موضوع دې اخیستې حتمن مهرباني نظر دې وایره ده خیر اوسې ښه یو د خپرونې وخت کم وي مهرباني که موضوع ته راشي دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي یو بل اوریدونکی اخلو تر څو د ګڼو اوریدونکو د بیلابیلو سیمو څخه د دوی نظرونه ولرو چې څه ویل غواړي همدې موضوع په تړاو مهرباني خپل ځان معرفي که کوم ځای نه د اړیکه نیولې
السلام علیکم محمد رضا یم صاحب ننګرهار
نه وعلیکم السلام بخیر راغلې ښه مهرباني نظر دې وایره ته
صاحب تاسو ازادي اوریدونکو همکارانو ته سلامونه کوي خبر داسې ده چې په اسلام مبین دین خدو تا و نارینه و مل چوکات برابر ده کشه تا پا قرآنی چوکات که که تو سرکینی و مشوره و که یو اغسطلی خرسولی ده خور یا یو خدا که چوک نو دا مشکل بانه را مسته که که من سبا مگو تاسو که گوره دا میده و رسانه چی دی دیر یا اخبارانی باید دست اخبارانی و که چه خدو و نارینه و طول بودی پوشی چه زمان دا اسلام د نظر از موږ څه کو نه دي خدا یو د بل په او بس دغه څه شعر
امس حقوق و پیژني یعنی موضوع تو تاریخوالی ته نزیم مستاس خم پختنه دا چې عینن داسې پیخه لکه په ډرامه کې چې وشو کدا ستو تاریخوالی بکرنیو کې رمسته کیږي د کوم لارې حل شیخ خپل مشران سره کینی خدا موضوع تر قانون ورسیږي خدا علما را ټول شیخ خدا څنګه
باید دا څه وشي چې په کور کې سره د کوم د کور خلقی را سرکین مشران و آره بر خزینه و در نبید کم کار که او انشالله علماء شده و پوهان شده اغا بخام خلق خود و فامیل سر مشوره که و را آتار بکه او دست سبارتی و وست خور دور ده پلار مور دوارو خواهی کردی باید دوارو پکی حق بوده یا پو بل خبر یا دکارو
خیر سه ساس پیغام مونگ پور که باوری سه فکر کوی چه خلق پویگی چه دا دول پیخی تاقیبی دیشی یعنی چوکی پتراو بندی که دیم شی یعنی دویا گهانا دا کار کوی کنه غیر گهانا
نه دا غیر اگانه دا کار کوي ځکه چې بدبختانه ګوري پتیرو درې تسلور لسیز جګړې کې زمنګ هیوادوال تعلیم نه ډیر لري پاتې شول ام دا بي سوادي بایست دی او ګرځیدل چې خلک د خځو حقوق نه پیژني د ټولنې هغه د روابط او د اړیکو چې په یو ټولنې کې خلک څنګه اړیکې باید ولري امغه هیڅ نه پیژني هغه ته هیڅ نظر نه کوي ډیر کم خلک باید هغه کسان چې تعلیم نه لري پاتې دي غو نه موږ دا هیله کوو او خصوصا لاغه رسنه نه فرض نه کی ازادي رادیو دا وړيخه پروگرام دا بډ ډراما په مخ په هغه باندې چولې د چدا تر ډې راه د کولې شي د خلک ستون زیرا کمی کی خلک په دې باندې په هوی چې د خځه حقوق چي دي بدبختانه چې زمنګ افغانان خځه ته د یومین زفه هیڅ باندې هم نه ګوري هغه ته ډېر بد نظر کوي تاسو ته فکر کړی وي چې ډېر ته په یو کور کې انجلې پیدا کیږي نو په هغه وخت کې دی خفه وي چې ولې زمنګ په کور کې انجلې پیدا شوه ولې دا هم دې ته فکر نه کوي چې الله تعالی نبی علی السلام وای روایت نبی علی السلام وای زما درې شان سره علاقه لرم یو خبوی ده یو خځه ده او یو لمونځ ده لدې درې شان سره وخت چې نبی علی السلام چې زمنګ خو پیغمبر ور دې سره ډیره علاقه درلوده او خځه ډیره خوښیدله نو باید مونږ د هغه امتیان یو چیر تیار مونږ مسلمان ته مسلمانان وایو او د نبی علی السلام پیروان ځانته وای نو باید دغه ټول سنت پر ځای کو بل خبره دار چې باید د دولت لخوانه هغه ډلې هر هغه ډلې چې په کوم سیمه کې هغه دی دا واقع اختیار لري هغه لخوانه موږ خصن له دولت منګه دا هیله لرو چې باید د عامه پوهاوی پروګرامونه په لور کولو باندې کې باید تر سره کی ځکه ګوره که تاسو فکر کړئ په مراکز دی ولایتو کې د هیواد دغه حالت ډیر کم دی ولی په لور پروتو سیمو باندې کې دا حالت بیخي زیات دی بیخي اوج تر رسیدلی دی څوک دی خځو حقوق نه پیژني چې
یعنی دا کارونه کې غیر اغهانه کې دوی د قانون نه او د حقوقونو نه خبر وي
بله او نه خبر دي چیرته دوی په دې باندې خبر شي دي د عامه پوهاوی پروګرامونه دي ته ترجمه شي ترجمه شي دي ته ورکول شي دي د خځو حقوق پیژني ان شاء الله دی دا مشلات به
لکه په پیل کې مې چې دا ونه وکړه د 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره رګیس پیغامونه هم مونږ ته رسیدلې دي د همزه موضوع په تړاو دا ور سره
السلام علیکم خادم مرزن سره والا تما سلامونه ونی کیل د ازادي رادیو کارکون ته ورزین کوم نه مالو نظر د ډیر پر ځای اقدام باندې د ډیر پر ځای اقدام چې صادر وکړي چې لاړ سلام علی چا رضا وکړه کچیر نو څه پرځوندانه په کور کې لیکل کېدای شي مالي کیسه چې او دا داسې د شوړو د جرګو د مرکو یا پر دولت دایرځي د لارې حال څه باندې شپه نیول لري کچیر یار په خپل پسر باندې وځي ورغل او حضرت رضا دا بغا ته شړ ځنی ته شوی دا یو جنګیالي سرماته عمر د بشکسي وای دا د پر ځای اقدام نه بس ټول هوا د ولادت ته تم وخت له دغه سپیس څخه او یو بار د ډیر د شدو په خپل باندې ونه چې په کور کې څه ډول څو یا بل بل سر غلي هغه بل مخالف کور ته ساده شکل دی دا یو خبره معلومه شي دا د غو اقدام مشه دا د اقدام چې په جرګو مرکو کې دا ډیر پر ځای اقدام دی
السلام علیکم عبدالناصر له هلمند کچېری څنګهوال ته یو پیسې ورته مو به دا شخص لکېری کوم چې دا غزل مې کړی دی کچېری څنګهوال دا خل ته وی یان د پیسو په ورکول سره یو څوک لکېری دا څه ځای کوم
بله سلام علیکم د ما دا وکړم چې دوی دې څوک له قانون ته نیو مراجعه وکړه او دوی له قانون له لارې د خپل حق ورته پوره کړي
بله السلام علیکم ما خپل نظر دادا که چیرې صادر د خپل خور غچ اخستی وای دا نه وخه څه دا ډېره خصوص چې دا د خپل حق غوښتنه لپاره سره مال ته بوله او حق حق ته ورسیږي والسلام علیکم احترام
مهرباني ستاسو غږیز پیغامونه او چې د 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره لاله مونږ ته پیریخو راتلونکي ونه هم که ستاسو پیغامونه را رسیدلی وي درته خبرو بوري سب یا اردن کې عبد الناصر لیلم نه ویلی چې دلته قانون سیډول نه پلي کی کچیر موضوع تر محکمه او سرنوالي هم رسیږي کچیر سرنوال بیا تخته کوي هغه سره باید څه وشي هغه په اداري فساد باندې تورن کیدی شي د موضوع تعقیب دی شي
بلې بدبختانه چې ما مخکم دې ټکی ته اشاره وکړه چې زمنګ په هیواد کې ډیر ستونز ډیر نه خوالې دي ګورې که تاسو فکر وکړئ په هر اداره په هر اورګان کې زمنګ اداري فساد اختلاس به خیا او تر رسیدلای ده د ستونزې شته خو ما مخکې درته چې شریعت لنګانه باید د سیو د داس کار وکړي چې د دوه ترمنځ یو دوه نفر انتخاب کړي او هغه د دې ترمنځ صلح وکړي ولی داس کسان متاسفانه چې در ډیر ځای کې موږ شاید حال دي یو چې هغه پیژندل شویم دی هغه سرنوالان چې یو اختلاس کړی دا پرزن پیسې اخستی بډې خسنو باندې هغه شوی دی ولی دولت دې ته توجه نه کړي موږ له دولت ته جدي غوښتنه ده د خصوصا هغه څارګری ادارو نه چې امدا څار يم د ادارې لګونه زموږ غوښتنه ده چې د امدا کسان د فرزن د داس کسان محاکمه کې او داس کسان د قانون منګول ته وسپاري ترسو په هیواد
کې قانون په درست ډول پلی شي.
ډیر کله که داسې موضوع یا دا ودونه د بدل په طریقه وي، یعنی که زرمینه په بدل وای، بیا د مقابل جانب پاتېږي هغه جنې که هیڅ ملامت هم نه وي هغه وهي، همداسې هم پیښیږي. او اصلا دا موضوع چې باید حل شي، خپله د مشران یعنی فکر وکړي چې په خبرو یې حل کړي، یعنی خبره شخړو ته لاړ نه شي، لکه یو اردن کې چې ویلي وو که نه، که دا موضوع خوش و چې تر محکمې ورسیږي چې بیا دا شخړه رامنځته نه شي.
زما په نظر د هیواد په اوسني وضعیت کې په دا محکمو کې چې اوس موږ یې لرو بدبختانه، زما په نظر داسې ده چې هماغه قومي مشران کینی د دواړو طرفونه، هغه سپینګیري مخور هغه علما کینی او د دې ترمنځ فیصله وکړي د دې مشکل حل کړي، نه یوازې دا چې د دې خبره محکمې ته رسیږي او محکمې کې هلته په اصطلاح په زورواکانو او په غلو باندې اوړي او دا حق حقدار ته
نسپاري. خبره خبره دې بدل نه واکنه.
او خدای چې خبره دې بدل نه مناسبه،
کچیر بدل وای بیا تم کملامت هم نه وای بیا جنگ جوړیدای شو. ډیره زیاته مهرباني باورې صرف تاسو نظر و دوریدونکو نظرونه چې موږ سره شریک کړو، 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ شمیرته بیا هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدي. کله هم تاسو اړیکه نیسي درته وایي چې لطفا غږ مو ثبت کړئ، کله چې غږ ثبتوئ تلیفون وروسته چې قطع کوئ غږ مو موږ ته رارسیږي. ډیر تاسو پیغامونه تشوي چې بیا هغه موږ نشو خپرولی. نو د خپرونه دلته پای ته رسیږي. د خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د دوشنبه په ورځ 2:30 بجې تاسو ډرامه او د جمعې په ورځ بیا پاړه ژوندی بحث اوري. نو بل خپرونه امید مرزبان.